شپږ بجې دي د ازادي رادیو نننۍ لمړنۍ ماښامنۍ خبری مجلې کې زه فریده هوډ سیفی له خپلو همکارانو سره تاسو ته راغلاست یم. په دې خبری مجلې کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په ملکي برخې کې به افغانستان ته د امریکا مرستې کمیږي. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ پاکستان ته د مرستو د ډېرېدو خبرې کوي. د سولې د عالي شورا چارواکي وایي ممکنه ده د بن له کنفرانس وروسته به د سولې د عالي شورا نوی مشر وټاکل شي، خو دا اعلان دي ویلي چې څوک کاندید او څوک به ټاکل کیږي په دې اړه مفصله مرکه لرو. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه عصمت سروانی راوړي.
د سولې د عالي شورا یو مقام وایي چې د دې شورا نوې مشر به د بن له کنفرانس وروسته غوره شي. د امریکا د کانګرس یو چارواکی وویل چې له افغانستان او عراق لري د امریکایي پوځیانو په استلو کې له بیډي کار نه اخیستل کیږي، او په سوریه کې د حکومت له لوري پر مظاهره چانو د حمله نه کولو لښمنې سره سره نن لږ تر لږه درې مظاهره چان ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د سولې د عالي شورا یو مقام وویل شای ولسمشر حامد کرزی د بن له دوهم کانفرنس وروسته د دې شورا نوی رئیس وټاکی. د سولې د عالي شورا د نړیوالو چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادي رادیو ته وویل له مخالفانو سره د خبرو اترو د نوی پالیسۍ په خاطر د سولې د عالي شورا په کارونو کې یو ډول ځنډ رامنځته شوی. د وویل په کار د چې له طالبانو سره د درول شویو خبرو په اړه په راتلونکي انانوي لویه جرګه کې پریکړه وشي.
نن ته پکار دی چې مستقیم طالبانو سره خبرې وکړو، او یا که د دوی سرچینې د مشکلات چې هغه پاکستاني خوا ده.
ښاغلی قاسم یار ونه ویل چې څوک به د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه ونومول شي. د دې شورا مخکینی رئیس برهان الدین رباني کابو دوه میاشتې د مخه په خپل کور کې د یو انتحاري لوري ووشل شو. د ښاغلی قاسم یار مرکه وروسته په همدې خبرونه کې اوریدای شي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې مشر له افغانستان او عراق څخه د امریکایي قواو په استلو کې د بیړي په وړاندې خبرداری ورکړ. د کانګرس استازو د جرګې مشر جمهوری غوښتون کې جان بونر په دې اړه وویل د دې کار علت شاید امنیتي اندیښنو په اړه د تبلیغاتو له وجې سیاسي بیړه وي. ښاغلی بونر همداراز وویل په افغانستان کې هدف د دې خبرې یقیني کول دي چې هلته تیرورستان بیا ځالې جوړې نه کړي او له هغه ځایه په امریکا کې بریدونه پلان او عملي نه شي. د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو وروستي بریدونه نمایشي دي، او مخالفان په دې بریدونو سره نشي کولای پر ځانګړو سیمو کنټرول ټینګ کړي. اندرس فوک راسموسن چې پرون په بروکسل کې خبري کولی وویل طالبان له خپلو وروستیو حملو سره سره کمزوري شوي دي. د خوست امنیتي مسؤلان وایي چې نن سهار د خوست او ګردیز په لویه لار د زدرانو په بورګۍ سیمه کې د ناټو ځواکونو د بدرګه کوونکو امنیتي ساتونکو د موټر په لاره کې د ماین په چاودنه کې لږ تر لږه یو تن ووژل شو. د خوست زدرانو د دوه مندو ولسوالۍ امنیت قمندان حمیدالله وویل چې په دې پیښه کې دوه تنه نور ژوبل شوي دي. د همداراز وویل چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د ماین ښخونکو د موندلو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ادعا کړی چې په دې چاودنه کې 15 ساتونکي وژلي، خو د خوست امنیتي چارواکي د طالبانو ادعا ردوي. په خوست ښار کې د برېښنا د تولید یو لوی جنریټر نن فعال شو. په خوست کې د افغانستان د برېښنا ریاست رئیس انجینیر مایل شاه ازادي رادیو ته وویل دا جنریټر چې 14 میلیون افغانۍ ارزښت لري یو میگاواټ برېښنا تولیدوي. د انجینیر مایل شاه په وینا دا جنریټر د 4000 کورنیو لپاره کافی دی. تر دې مخکې په خوست کې دوه جنریټرونه موجود ول چې 2 میگاواټ برېښنا یې تولیدوله. د انجینیر مایل شاه په وینا ټول خوست 250 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري. د خوست اوسیدونکو د برېښنا د بیې لوړوالی شکایت کوي او وایي چې په دغه ولایت کې د برېښنا بیه تر کابل 10 برابره لوړه ده. راپورونه وایي چې د حکومت ضد مظاهره چانو پر خلاف د تشدد د پایته رسولو په اړه د سوریې د حکومت لژمنې سره سره نن دغه هیواد د هومس په مرکزي ښار کې لږ تر لږه 3 تنه ملکیان ووژل شول. د بشري حقونو ملاتړ کوونکي فعالان وایي ټانکونو نن پر هومس ښار وروسته له دې ګولۍ وورولې چې پرون د راپورونو له مخې د امنیتي ځواکونو په ډزو شاوخوا 10 تنه ملکیان ووژل شول. هومس ښار د مارچ په نیمایي کې د بشار اسد د حکومت پر ضد د اعتراضونو د پیل کېدو له وخته د اعتراضونو په اصلي مرکز بدل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو وای چې د حکومت له لوري د مظاهرو په ځپلو کې تر 3000 زیات سوریوال وژل شوی دی. سوریه د رواني اونۍ په پیل کې له عربي ټولنې یا عرب لیگ سره په یو پلان موافقه وکړه چې له هغه سره سم به له ښارونو پوځیان باسي، سیاسي بندیان به خوشي کوي او له مخالفو مشرانو سره به خبرې پیلوي. زرګونو ایرانیانو نن په داسې حال کې چې مړه دي وي امریکا شعارونه ورکول په 1979 میلادي کال کې په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو کالیزه ولمانځله. د 1979 میلادي کال د نومبر په 4مه څو میاشتې وروسته لري چې د امریکا تر ملاتړ لاندې د محمد رضا پهلوي شاهي رژیم وپرځول شو او اسلامي انقلاب بریالی شو. انقلابي محصلانو د امریکا پر سفارت یرغل وکړ او 250 ډیپلوماټان یې یرغمل کړل. دې لانجې 440 ورځې دوام وکړ. د نړۍ د شلو شتمنو هیوادونو د مشرانو د غونډې په دوام کې به نن د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پر وړاندیز بحث وشي چې له هغو هیوادونو سره چې له اقتصادي بحران او ستونزو سره مخامخ دي د مرستې لپاره د یو نوي لنډمهاله کریډیټ د برابرولو لپاره وړاندیز شوی دی. ټاکل شوی وه چې د شلو شتمنو هیوادونو په سرمشیزه کې د نړۍ په پولي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره پر اقداماتو تمرکز وشي، خو د دوی د خبرو ایجنډا د اروپایي هیوادونو په چیر بیا یونان د پورونو بحران بل لور ته واړوله. د چین، روسیې او د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو له اروپایانو په کلکه وغوښتل چې د پورونو د بحران د مخنیوي لپاره په چټکه اقدام وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې د اروپایي هیوادونو د پورونو د بحران حل کول د دې سرمشیزي تر ټولو مهمه دنده ده. د یونان د مالی وزیر وایي چې خپل اروپایي شریکانو ته یې ویلي چې هیواد یې ټول پښتنې ته د ایروزون د پور د وړاندې کولو لانجمن پلان رسمن څنګ ته پرېښود. د یونان صدر اعظم جورج پاپندریو د رواني اونۍ په لومړیو کې د ایروزون یا د ایرو د حوزې مشان هغه مهال حیران کړ چې اعلان یې وکړ د پورونو په اړه ټول پښتنه کوي. د اروپایي کمیسیون رئیس خوزی باروسو د فرانسې په کان ښار کې د شلو شتمنو هیوادونو د مشرانو د کنفرانس په څنګ کې په یوه خبري غونډه کې نن پر نن ژغ وکړ چې پر خپل شمنو ودریشي.
Respect Greek democracy and Greece's right to decide on its own future.
موشته یونان دیموکراسي او د دغه هواد د حق ته درناوی کوي چې د خپل راتلونکو په باب پریکړه وکړي. په عین وخت کې موږ له یونان غواړو چې له هغه پریکړه سره خپل شمن چا وشي چې په خپل یې کړی ده. په پندریو د پنځشنبه په ورځ پارلمان ته ول چې د هدف ته هواد ژغورل دي. د نړۍ د بیلابیلو برخو مسلمانان نن د حج مراسم پیل کړل. د سعودي عربستان چارواکي وایي تمه کیږي چې 2.5 میلیونه زیارت کوونکي په مکه مکرمه کې د حج په شپږ ورځنیو مراسمو کې برخه واخلي. سږ کال د حج دغه مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې په نړۍ کې په بېساري ډول حکومت ضد اعتراضونه پارېدلي دي. او د هند پولیسو نن په نوي ډیلي کې د چین د سفارت مخته د یوه جلاوطنه TBT چې غوښتل ځان وسوځي مخه ونیوله. 25 کلن شیراب زیدرو په ځان تیل واچول او مخې دردي چې اور بل کړي، نارې کړي چې تبت آزاد کړي، د تبتانو وشنې بس کړي، خو پولیسو پرې نه شو چې ځان وسوسوي.
دا ازادي رادیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په ملکی برخې کې به د امریکا مرستې تر دې وروسته افغانستان ته کمی شي. د روانې خبری مجلې په سر کې په همدې اړه تفصیل اوري. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ پاکستان ته د مرستو د ډیریدو خبره کوي. د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د بن له کنفرانس وروسته به د افغانستان د سولې د عالي شورا نوی مشر وټاکل شي او د یونان د مالی بحران په اړه وروستي معلومات خپرو. افغانستان ته د امریکا ملکی مرستې نهایی حد ته رسیدلې دي او له دې وروسته به کمیږي. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه ریپورت کې جزئیات څرګند کړي دي. د دې راپور له مخې د امریکا متحده ایالاتونه به له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په ترڅ کې له دې هیواد سره خپلې انکشافي مرستې کمې کړي. په دې باب د رویټرز خبري آژانس د ریپورت غټکی عصمت سروان راوړي.
افغانستان او پاکستان ته د ملکی مرستو په باب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې چې کانګرس ته لیږل شوی ویل شوی چې امریکا افغانستان ته خپل ملکی مرستې وروستي حد ته لوړې کړې وې. په دې راپور کې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي د ادارې له لوري ترتیب شوی ویل شوی، افغانستان تر امریکا اقتصادي او بشري مرستي چې په 2013 میلادي کال کې 4 میلیارډ او 100 میلیون ډالر ته رسیدي، په 2011 میلادي کال کې 2.5 میلیارډ ډالر ته کمی شوې دي. په دې پیسو کې هغه لسګونه میلیارډ ډالر شامل نه دي چې د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو پر روزلو لګیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې دغه راز راغلی چې متحده ایالاتونه اوس د هغو اوږدمهالو پروژو مصرف ورکوي چې لګښت یې کم وي او د ثبات له ټینګېدو سره مرسته کوي. د راپور پر اساس افغانستان ته د امریکا راتلونکي مرستې به تر ډیره پر هغو پروژو متمرکز شي چې له اقتصادي ودې سره مرسته کوي، لکه د کرنې، قانونو او همداراز د انرژۍ، تعلیم او مسلکي زده کړو. د امریکا د هغو ملکي مامورینو شمیر چې په افغانستان کې کار کوي تقریبا 4 برابره شوی او له 360 څخه 1200 تنو ته رسیدلی دی. خو په راپور کې نه دی ویل شوي چې د امریکا څومره ملکي مامورین به د راتلونکي کال په پای کې له امریکایي پوځیانو سره له افغانستانه ووزي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2009 میلادي کال کې افغانستان ته د 3000 اضافي عسکرو د لیږلو د پریکړې له اعلانولو سره په یو وخت په افغانستان کې د امریکا د ملکي ماهرانو او متخصصانو شمیر هم زیات کړ. دا کارپوهان له کرنې رانیولې تر محکمو پورې په مختلفو برخو کې کار کوي. د ملکي قدرت د پیاوړتیا د ستراتیژۍ هدف دا دی چې پوځي بریاوې د عامو افغانانو د ژوند د سویې له ښه کېدو سره غاړهغړۍ شي. خو د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې په افغانستان کې د مسلکي قدرت د پیاوړتیا ستراتیژي به اوس له ستونزې سره مخامخ شي، ځکه چې ممکن د امریکا کانګرس د خپل هیواد د بودیجې د کسر د کمولو لپاره د امریکا د بهرنیو مرستو یوه لویه برخه کنده وکړي.
د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نوي راپور کې دا هم ویل شوی چې سپینه ماڼۍ په پام کې لري له پاکستان سره په زیات اندازه مالی مرسته وکړي. په راپور کې راغلي د افغانستان له لس کلنې جګړې وروسته چې میلیاردونه ډالره لګښت پرې راغی او ګڼ شمېر سرتیري وژل شول، په سیمه کې د امریکا اهداف په نښه شوي دي. راپور همداراز له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پړاوونه په ګوته کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په دې راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ کانګرس ته وړاندې شو او یو کاپی اسوسییټډ پریس اژانس ته هم رسیدلې، ویل شوی دی چې د ولسمشر باراک اوباما اداره به له پاکستان سره پراخه مالی مرسته وکړي. سپینه ماڼۍ په داسې حال کې له پاکستان سره په زیاته اندازه د مالی مرستو د بیا پیل خبر ورکوي چې د واشنگټن او اسلام آباد په اړیکو کې په دې وروستیو کې سخت کړکیچ رامنځته شوی او دا کړکیچ دومره زیات شو چې حتی د دواړو هیوادونو د اړیکو د شلېدو خطر هم رامنځته شوی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې ویلي چې له اسلام آباد سره اړیکې تل ستونزمن وو، خو د دواړو خواوو د ملي امنیت او د سیمې د ګټو لپاره د اړیکې حیاتي اهمیت لري. د امریکا او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ هغه مهال زیات شو چې په تیره مې میاشت کې امریکایي کومانډو ځواکونو اسلام آباد ته نږدې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواژه. څو اونۍ مخکې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن تور ولګاوه چې حقانی شبکه عملا د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI یوه څانګه ده، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په دې وروستیو کې سیمې ته د خپل سفر په ترڅ کې پاکستانی مقامات د حقانی ډلې پر ضد پوځي اقداماتو ته وهڅول. د اوباما اداره ټینګار کوي چې له پاکستان سره به په ملکي برخه کې خپلو مرستو ته سږ کال هم دوام ورکړي. په تیر مالی کال کې د دې مرستو اندازه 1.5 میلیارد ډالر وو، خو سږ کال 400 میلیونه ډالر کموالی پکې راغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې که څه هم ویل شوی دی چې د راتلونکي کال د مرستو اندازه معلومه نه ده، خو ټینګار کوي چې په ملکي برخه کې له پاکستان سره د امریکا د راتلونکو څو کلونو مرستې به دوام وکړي. په داسې حال کې چې د امریکا کانګرس د بهرنیو چارو د وزارت او په بهر کې د عملیاتو د لګښتونو پر لایحه غور کوي، معلومه نه ده چې د کانګرس غړي به څومره له پاکستان سره د مرستو په کچه کې کموالی راولي. په راپور کې یادونه شوې چې په لږو لګښتونو په سیمه کې د ثبات د راوستو هلې ځلې به د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکایي بازارونو د پراخېدو امکان برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې هم دراز ویلي دي چې د امریکا او پاکستان د تجارتي صندوق د جوړولو لپاره د کانګرس د اجازه د ترلاسه کولو هڅه کوي. امریکا په 1990 مکلونو کې د تورته تجارتي صندوقونه د ختیځ اروپا او په پخواني شوروي اتحاد کې له شاملو هیوادونو سره هم جوړ کړی وو.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي چې ټاکل شوی د بن له کانفرنس وروسته د سولې د عالی شورا لپاره مشر وټاکل شي. د سولې د عالی شورا د نړیوالو چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي رادیو ته د څرګندونې وکړي. خغلی قاسمیار په دې اړه سونه ویل چې څوک به د سولې د عالی شورا مشر شي. د سولې د عالی شورا مشر استاد برهان الدین ربانی نږدې دوه میاشتې مخکې د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې په خپل کور کې په ځنبجون کې حملې کې ووژل شو. په دې اړه د ازادي راډیو خبریالی زکی غیاسی د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو له مشاور محمد اسماعیل قاسمیار سره مرکه کړې ده او لومړی د سولې د عالی شورا د تازه هڅو په اړه ورنه پوښتلې دي.
دا خلاص چې رامنځته شوی دی د شهادت د استاد ربانی، دا باید ورباندې فکر وشي، غور همه جانبه وشي او سم مشورې له خلق سره، یعنی له نمایندګانو د خلق سره باید مشورې وشي چې موږ امیدوارو چې په دغه عملي لویې جرګې کې چې په نږدې راتلونکي دایریږي دا مسله د مشورې لخوا یعنی نوی کتنه وشي چې موږ ته په کار دي چې مستقیم طالبانو سره خبرې وکړو چې او یا که د دوی سرچینې د مشکلات چې هغه پاکستاني خوا ده. خو همچنان زه فکر کوم چې په بون کنفرانس کې چې زموږ بین المللي ملګرو او استراتیژیک شریکانو هلته راځي د دوی سره هم داسې یو مشوره وشي چې معلومه شي چې دا سولې او مصالحې ته څومره بین المللي پشتیبانی
ای دغه د سولې د عالی شورا د رئیس د ټاکلو لپاره کوم داسې غړي تر نظر لاندې ورته نیول شوي دي او کوم داسې شخصیتونه کنه او دا به د رئیس ټاکل به د لویې جرګې او د بن د کنفرانس نه مخکې وشي که وروسته؟
نه وروسته کېږي او تر اوس پورې معلومه نه ده چې زموږ په تګلاره کې دا خبرې شته چې مجمع عمومي د سولې د عالی شورا صلاحیت لري چې په داسې ټاکنو کې سهم ولري. خو صلاح او مصلحت په دې کې وي چې ولسمشر سره یو ځای ګډ مشوره به وکړو او ټاکنې او انتخابي او انتصابي رئیس وټاکل شي.
په فعلي شخصیتونو کې چې په افغانستان کې دي او یا بهر دي، آیا داسې څوک شته چې تاسو ورته دغه پوسټ تر سترګو لاندې نیولی وي او په دې اړه باندې ولسمشر سره خبرې وکړي، ولسمشر هم ورباندې خبرې وکړي؟
زه فکر کوم چې خو په افغانستان کې موږ ملي شخصیتونه لرو، عالمان لرو، خو مواصفات دا وي چې باید داسې یو سړی د سولې د عالي شورا د رئیس په حیث وټاکل شي چې یو ملي شخصیت او په سولې کې باورمند سړی، عالم وي، اطراف د شخړه ورباندې باور ولري، حد اقل دوی سره په جګړه کې شامل به نه وي، همسایګان زموږ د ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان، ایران، نور او زموږ بین المللي ملګرو هم باید یو پېژندګلوی ورسره وي، یو اعتماد ورباندې وشي.
مخکې ښاغلی قاسمیار، دغه پوسټ داسې یو څو کسان لکه عطا محمد نور او اسماعیل خان، دغه خلک داسې ګمان کوي چې دا شاید ورته پیشنهاد شي، آیا تاسو په دې اړه څه ویلی شئ چې کوم شي؟
نه نه، دا په شایعات خبر خپره شو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو مشاور محمد اسماعیل قاسمیار خبرې مو له ازادي راډیو اوریدي. له ښاغلي قاسمیار سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه په مفصله توګه د ازادي راډیو په سبانیو خبرونو کې اوریدلی شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په روانه خبری مجله کې بل ګروسته د کابل خاریانو شکایتونه واوري چې د اختر د نږدې کېدو سره وایي چې د وچې میوې او د خوراکي موادو بې ډېر زیاتې لوړې شوې دي. خو ځکه چې افغانستان په 1900 او 1980 لسیزو کې مجهز او تکړه هوایي ځواک درلود او د روسي جنگي الوتکو پیلوټانو په خپلو دندو کې ډېر تکړه او ماهر کسان وو، خو د کورنیو جګړو د مجاهدینو د طالبانو د واکمنیو په جریان کې د افغانستان هوایي ځواک د نورو ارګانونو په څیر تارو مار شو. د محل د امریکا د متحده ایالاتو او ناتو په مرسته د افغانستان د هوایي ځواک د بیرته فعال کولو او اسري کولو هلې ځلې روانې دي. په دې اړه به د چک جمهوریت د یوې خبرونې راپور له جنقه الکوزي څخه واورو.
امریکانی جنرال تیموتی ریچ د افغانستان د هوایی ځواک د بیا رغونې او فعاله کولو مسؤل دی. نیویارک ته د سفر پر مهال د چک جمهوریت د استادانو او ښوونکو لخوا د هلیکوپټرونو لپاره د افغان پیلوټانو د روزنې هلې ځلې وستایلې. د چک جمهوریت پوځیان دا مهال د روسي می 12 هلیکوپټرو لپاره افغان پیلوټان روزي او دغه راز په افغانستان او چک جمهوریت کې د هلیکوپټرو د ترمیم او ښه ساتلو چارې هم پر مخ وړي. جنرال رے د چوکی استادانو خوونه الیو بلله او دغه راز پروسی ټکنالوژي کې د دوی مهارت وستایه. دی وای د دغه هلیکوپټرو په اړه د ناتو پوځیانو په نسبت د چکانو په زیاته ده. د چک جمهوریت په ختیځ په پاردوبیچ ښار کې د ناتو هلیکوپټرو د پیلوټانو یو مرکز جوړ شوی. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر نچاس 13 اونۍ واشنگټن ته د سفر پر مهال د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ته په دې اړه یو پلان هم وړاندې کړ. نچاس ویل د امریکا متحده ایالاتو د دغه وړاندیز په اړه مثبت نظر څرګند کړ. جنرال رے هم له چک جمهوریت سره د افغان پیلوټانو د روزنې د همکارۍ د پراختیا ملاتړ کړی دی. جنرال رے چې د 13 اګست میاشت کې د افغانستان د هوایي ځواک د روزنې او رغونې مسؤلیت تر غاړه شوی وای په دې اړه تر اوسه کوم مشخص پلان د ده د میز پر سر نشته او زیاتو خبرو ته اړتیا ده. جنرال رے دغه راز ویل افغانستان په 1900 او 1900 لسیزو کې غښتلی او مجهز هوایي ځواک درلود او تر ډیره حده په روسي ټکنالوژۍ ولاړ و. خو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان هوایي ځواک ګډوډ شو او رژیم ونشو کړای هلیکوپټرې او الوتکې وساتي. د جنرال رے په وینا ائتلافي ځواکونو په تیلې د افغانستان لپاره داسې یو نوی هوایي ځواک جوړ کړی چې د روسیې او امریکا دواړو الوتکې به پکې کارول کیږي. د افغانستان هوایی ځواک دا مهال د پلان پر اساس د 500 او 800 ترمنځ غړي لري. دا کسان په مستقیم ډول په افغانستان کې روزل کیږي خو پیلوټان په امریکا، عربي متحده اماراتو او چک جمهوریت کې روزل کیږي. جنرال رے زیاته کړه د دسمبر میاشت کې به د افغانستان د پیلوټانو د روزنې چارې په افغانستان کې پیل شي. له افغانستان څخه په 2014 کال کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به دا هیواد د هوایي ځواک د الوتکو لږ تر لږه 70 کسیزې عملیې ته اړتیا ولري او ناتو تر اوسه د افغانستان د هوایي عملیې 12 کسان روزلي دي. جنرال رے وای په افغانستان کې هوایي ځواک ته د شاملېدو لپاره د افغانانو لیوالتیا ډېره زیاته ده خو د کاندیدانو د تعلیمي سطحې د ټیټوالي له وجې زیات کسان په هوایي ځواک کې د استخدام یا جذبېدو لپاره ټاکلي معیارونه نشي پوره کولی او ردېږي. دی وای پیلوټان باید ښه صحت ولري، دولسم ټولګی باید خلاص کړی وي او په انګلیسي ژبه باید پوه وي او دا ځکه چې انګلیسي ژبه د نړیوال هوایي چلند لپاره معیاري ژبه ده.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ.
Fight against al-Qaeda and our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is running part of the some force and we are not.
So Jahan is gone.
Federalismus für безопасности и особенным властям. Region
werden ausführlich auch die Afghanistan.
Auch zur Schule machte Zand Afghanistan, Simi und Narila Halatu Khabakri.
کابل خریان شکایت کوي چې د اختر پر رانیږدې کېدو سره د وچې میوې او خوراکي موادو بیې ډېرې زیاتې لوړې شوې چې ځینې خلک د اخیستو توان نه لري. کابل خریان وایي چې دولت په بازارونو کنټرول نه لري نو ځکه هټیوال په خپله خوښه باندې د توکو بیې ټاکي. خو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د قانون له مخې دوی حق نه لري چې په آزاد بازار کې مداخله وکړي. زکیه غیاسی نذیر په دې اړه رپورټ لري.
یو شمیر کابل خریان وایي چې د اختر په رانږدې کېدو سره په بازارونو کې د خوراکي توکو لوړو بیو اندېښمن کړي او دوی د اخیستلو توان نه لري. د جمعې په ورځ د کابل ښار بازار ته ولاړم او له هغو خلکو سره مې خبرې وکړې چې د اختر لپاره یې میوه اخیسته. یو شمیر خریانو د اختر په شپو او ورځو کې د خوراکي توکو او وچې میوې له لوړې بیې راته وویل.
من درغلم چې د اختر سودا واخلم خو رښتیا چې په سودا کې ډیر راغلی قیمتي راغلی. کابل اختر کې یو کیلو په 160 په دغه اختر کې 180. حکومت ویني په سترګو حکومت هغه حکومت وایي چې قانون ورسره دا حکومت نه ده، دا رشخندي ده. لکه په خوا چې سره چاو کو د کارځای حکومت لکه سره چاو غونډه ده.
د کابل ښار ځینې هټیوال بیا وایي چې دوی خوراکي توکي له سوداګرو څخه په لوړه بیا رانیسي نو اړ دي چې په خلکو باندې دغه توکي په لوړه بیا خرڅ کړي. د کابل ښار هټیوال وای چې دوی بیا هم په خلکو باندې خوراکي توکي او چې میوه دومره ګران نه پلوري لکه څنګه چې شکایت کیږي.
دا یو طبیعي خبره ده. اختر سره زندگی کې د نرخونو باندې تاثیر کوي اتمن لګ لګ د نرخونو جګیږي. دا وچه میوه وس فلان ډیر چې سوي ده نور په نسبت وسن وړي او بره دا شان مستخو دی ورځو کې دغه وچه میوه دا شان ډیر ګران سوي دي. یو سیمان خو دومره فرق نه کوي هغه بل اختر کې هم د عمر نرخ یو سل یو سل شربې وسن عمر د خو باز نور شان دي. سغه بادام او دغه بادام میوه کړو دغه غټ بادام مرتوی بادام مرکای ورته وس بل اختر کې تقریبا 350 روپے وس 500 روپے ده 350 او دغه عمر دا یو 500 روپے فرق غلی یو کیلو کې یو کیلو په ساحه خپ سواس 500 روپے ده.
خو دا لمړی ځل نه دی چې د اختر پښپو او ورځو کې خلک د میوه لوړو بایو شکایت کوي بلکې له دې وړاندې هم دا ډول شکایتونه شوي او په مخنیوي کې مسؤوله کسان ناکام بلل شوي دي. په داسې حال کې چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت پر خلکو پر لوړه بیه د خوراکي توکو پلورل د قانون خلاف ګڼي خو وایي چې د قانون له مخې دوی حق نه لري چې په آزاد بازار کې مداخله وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند وحید الله غازی خیل وایي دا هغه توکي دي چې په نړیوالو بازارونو کې هم بیه لوړه ده لکه بوره. یو ټن بوره په نړیوال بازار کې $200 تفاوت کړی یعنی لوړه شوی خو ځینې نور داسې توکي دي چې هغوی هیڅ فرق نه دی کړی. خو بل خبر دا ده چې د اساسي قانون له مخې د سوداګرۍ وزارت حق نه لري چې په بازار کې مداخله وکړي دا ځکه چې افغانستان د اقتصاد بازار لري او په دې بازار کې حکومت مداخله حق نه لري. د خلکو په وینا دا یوازې اختر نه دی چې په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړیږي بلکې د روژې له مبارکې میاشتې وړاندې هم د خوراکي توکو بیې 2 یا 3 چنده لوړیږي. خو سوداګر بیا وایي هغه مواد چې دوی افغانستان ته واردوي په لوړه بیه ورته تمامیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یونان نن ویل چې د اروپایي پور پر مسلې له ټول پښتنې تیر شوې دي خو له دې سره سره د دغه هیواد پارلمان د دې لنجمنې مسلې پر سر صدر اعظم ته د اعتماد رای ورکوي. عصمت سروان او په دې اړه نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د یونان صدر اعظم جورج پاپاندریو ته نن په پارلمان کې د اعتماد رای ورکول کیږي د دغه هیواد د مالی وزیر وویل چې خپل اروپایي شریکانو ته ویلي چې هیواد یې ټول پښتنې ته د ایروزون یا د ایرو د حوزې د پور د وړاندې کولو لانجمن پلان رسمن څنګ ته پریشي. د یونان صدر اعظم جورج پاپاندریو د رواني اونۍ په لومړیو کې د ایروزون یا د ایرو د حوزې مشان هغه مهال حیران کړل چې اعلان یې وکړ د پورونو په اړه ټول پوښتنه کوي. د اروپایي اتحادیې مشانو خبرداری ورکړ چې که یونان دا معامله رد کړي باید له ایروزون څخه ووسي او ممکن حتی له اروپایي اتحادیې وایستل شي. د اروپایي کمیسیون رئیس خوسه باروسو د فرانسې په کانشار کې د 30 شتمنو هیوادونو د مشانو د کانفرنس په څنګ کې په یوه خبري غونډه کې نن پر یونان شغ وکړ چې پر خپل ژمنو ودریشي.
Respect Greek democracy and Greece is right to decide on its own future.
دای وای موږ د یونان دیموکراسي او د دغه هیواد دی حق ته درناوی کوو چې د خپل راتلونکي په باب پریکړه وکړي. په عین وخت کې موږ له یونان غواړو چې له هغې پریکړې سره خپل ژمنتیا وښیي چې په خپله یې کړې ده.
Subscribe to
پاپاندریو د پنځشنبه پر ورځ پارلمان ته وویل چې د هدف د هیواد شغورل دي. زه په کومه چوکۍ پورې نه یم تړل شوی. ما دا وویل او دا هر ورځ ثابتوم. زه د سیاسي قیمت بار وړم. زه په خپل د یوې داسې مسالې فشار زغمم چې ما نه درامسته کړي خو پروا نه لرم. زه تیار یم او ما ویلی دي چې د بیا انتخابي دوه پروا نه لرم. لڅ سره چې زه علاقه لرم هغه د هیواد شغورل دي. خلک په دې پوهیږي. د پورونو د معاملې هدف د لویو پورونو لکبله له دیوالیه کېدو څخه د یونان ساتل دي. د اروپایي اتحادیې مشانو خبرداری ورکړی چې که یونان د پورونو معامله رد کړه یونان باید له یوروزون یا د ایرو له حوزې ووزي او ممکن له اروپایي اتحادیې هم وایستل شي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو. قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ صفه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
انجینیر لیاقت ارسلا د ننګرهار ولایت د شینوارو څخه لیکي افغانستان مسلکی ملی پولیس نه لري ځکه چې ځینې داسې پولیس شته چې د مشرانو عزت نه کوي د تورسرو عزت نه کوي د اخلاقو نه کار نه اخلي او خلک زبروي پولیس د خلکو د خدمت لپاره دی نه دا چې د خلکو بې عزتي وکړي سردار احمد د بلخ له چمتاله لیکي د پوهنې د وزارت نه هیله کوم چې د معلمانو د تنخواه زیاتوالي ته جدي پاملرنه وکړي ځکه اوسنۍ تنخواه